دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوي دي نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د جون 28 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري په پېښور کې د بازید خیل امن لشکر مشر محمد فهیم ناظم د خپل درو نور ملګرو سره وژل سوي دي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن د پاکستان دوره کوي او د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې د ځوانانو د پرمختګ لپاره پر نوې پالیسۍ کار پیل کړی دی نو راپورونه هم لرو خپل مړي سر کې به ملي حامر زاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
د مشه اول د خبرونو سټکی په پیښور کې د بازید خېلو امن لخر د مشر او درې نورو کسانو مړی مندل شوې دي په شمالي وزیرستان کې امریکایي ډرون بریج شوې ده او په استرالیا کې د یوې کشته اوریدلو د پیښې وروسته یو سل او ډیر وشت کسان ژغورل شوې دي د خبرونو تفصیل په پیښور رینګ روډ باندې د بازید خیل امن لخر د مشر فهیم ناظم او د دریو نورو کسانو مړی موندل شوی دی د پولیسو د وینا سره سم د سلورو واړو مړی په گاډی کې اچول شوی چې داسې شکونه سرګندېږي چې دوی تر تختولو وروسته وژل شوی دی په سیمه کې یو پولیس چارواکی خورشید خان مشال ریډیو ته وایي
او بل ته یک دی پراته وسن سلور کسان دی او دا ناظم دی زه کناران دی یو حساب کې اوسړی دی
فهیم ناظم سره خپل ډرایور او دوه نورو ساتندویانو د تیرې ورځې راهیسې وروکو چې پولیس ته هم د دې اطلاع ورکړل شوې وه پر فهیم ناظم تر دې مخکې هم وسلوال بریدونه شوي وو د دې برید پرته روسه چا په غاړه نه تي اخیستې خو تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا د امن لخکر یو شمېر غړي په ځانمرګو بریدونو او وسلوالو نښتو کې وژل شوي دي په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې لږ تر لږه سلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي چارواکي وایي د غبري تیره شپه د شمالي وزیرستان تحصیل شوال کون غر په سیمه کې د وسلوالو په یو کور شوي دي ځایي انتظامی چارواکو د برید پخلی کړی دی خو د وژل شو د شناخت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي د یادې سیمې پولې د جنوبي وزیرستان او افغانستان سره لګېدلې دي او په روانه میاشت کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د شپږم امریکایي ډرون برید دی په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن بنند پاکستان په پنډه خار کې د پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې د پاکستانی پوز د اطلاعاتو اداره آی ایس پی آر وای خغل ایلن په دې دوره کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات کوي او په پاک افغان پوله د همکارۍ پر زیاتولو او د ترهګرۍ ضد جنگ کې پر رول خبرې کوي جنرال جان ایلن په داسې وخت پاکستان دوره کوي چې د سو مودې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي د خیبر پختونخوا حکومت وای په صوبه کې د ځوانانو د معاشي ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره په پالیسۍ کار پیل کړی دی او په دوه میاشتو کې به دا کار سرته ورسیږي د یو خبري کانفرنس وروسته د صوبې د لوبو سیلګریو د ځوانانو د چارو وزیر سید عاقل شاه مشال ریډیو ته وویل
مونږ چې د اپلای وکړو نو چیف منسٹر صاحب دومره مهرباني وکړه چې مونږ ته یو یوت افیرز ونګ راکړه اوس یوت افیرز د 63% آبادی د زموږ د صوبې هغه ته پوره چې دین او یوت پالیسی جوړیږي دو میاشتو کې باغه ډرافت مونږ ته راځي هغه نه پسته به د کیبینټ ته پیشي کیبینټ به اپروف کی او چیف منسٹر صاحب چې د ان شاء الله دو میاشتو پس یو لویه جرګه کې هلته به یوت پالیسی اناؤنس کړي
په دې موقع د لوبو او د سیلګرۍ د محکمې سیکرټري سید جمال الدین شاه مشال ریډیو ته وویل چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره په تګلاره جوړولو کې به د دینی مدرسو د ځوانانو په شمول نورو هر قسمه ځوانانو سره مشاورت کولی شي په افغانستان کې د دانګام ولسوالۍ قومي مشران وایي په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې په سیمه کې په لسګونو د توپو توغندي لګېدلې دي او اوس هم دوام لري د سیمې نه یو قومي مشر حاجي منظمین مشال ریډیو ته ویلي
تقریبا زخمی
ځای مشان د پاکستان په پوسټور لګولې چې د سلو زیاتې مرمۍ د پاکستانی پوز لخوا د دوی په ولسوالۍ کې په یو شمېر کلو وشتل شوې دي. د کونړ د والي ویان هم مشال ریډیو ته ویلي چې د یادی ولسوالۍ نه ورته رپورټونه را رسېدلي دي، خو پاکستان لخوا په دې اړه لاس نه دی ویل شوی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د شام ولسمشر بشار الاسد وایي هیواد یې په داسې حال کې د جګړې په حالت کې دی چې حکومت یې د یاغیتوب او دولسي مظاهرو مقابله کوي. هغه ته نه په ورځ خپلې کابینې ته د وینا پر مهال وویل چې موږ په رښتینی ډول د هرې زاویې نه په جګړه کې یو، او زیاته یې کړه چې د ټولو تګلارو، ټولو اړخونو او د ټولو شعبو د لارښوونه وشي چې دا جګړه څرنګه وګټل شي. هغه د غربي نړۍ لخوا د واک پرېښودلو غوښتنه هم رد کړې او کابینې ته یې وویل چې غرب تل اخلي خو نه ورکوي، او دا په هر پړاو کې ثابته شوې ده. د نوموړي دا څرګندونه د شام په سرکاري ټي وي په ژوندۍ بڼه خبرې شوې. آسټرالیایي چارواکي وایي د هغه کښتۍ نه 120 کسان ژغورل شوي دي چې د شروع په ورځ آسټرالیا ته روانه وه. د هیواد وزیر اعظم جولیا ګیلارډ خپل پارلمان ته ویلي په دغه کښتۍ کې د 120 او 130 ترمنځ کسان سپارو چې بحر هند کې د آسټرالیایي کرسمس آیلند په نامه د جزیرې په شمال کې واوړېدله. د نورو بچو کسانو د لټولو هڅې روانې دي. تېره هفته هم په دغه ځای کې 110 کسان ژغورل شوي وو کله چې په یو کښتۍ کې د 200 زیات افغان پناه غوښتونکي سپارو کسانو باندې کښتۍ اوړېده. د امریکا د سینیټ یو مهم پینل په متفقه ډول د یو قانون منظوري ورکړې چې ورسره به هغه روسي چارواکو ته سزا ورکول شي چې په جیل کې د وکیل سرګی میګنیټسکي د مرګ سره تړاو لري. د سینیټ د بارنیو اړیکو د چارو کمیټې مشر سینیټر جان کیری د نهې په ورځ د رای اچولو لپاره د جوړې شوې غونډې مشري کوله چې په کمره کې خبریالان او کتونکي هم موجود وو. د دغه قانون له مخې د هغه چارواکو په ویزو بندیزونو ترڅنګ اساسي منجمد کول شامل دي چې د نړۍ په کومه برخه کې هم د انساني حقونو په خلاف ورزیه کې ککړ دي. او د یورو استعمالونکي هیوادونو څلورو لویو اقتصادونو جرمني، فرانس، ایټلی او سپین د خزانې وزیرانو د نهې په ورځ په پیرس کې روانونه د اروپایي ټولنې د سرمشریزه نه وړاندې له یو بل سره لیدلې دي. په 28 او 29 جون کې دونکو سرمشریزه کې تمه ده چې مشران به د یورو زون د قرضې بحران حل موندلو په لړ کې بحث کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې مليحه امیرزاده وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. په پېښور کې د بازدخیل امن لشکر مشر محمد فهیم ناظم د خپلو درو نور ملګرو سره وژل شوی دی. په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن نن د پاکستان دوره کوي. په دې دوره کې به پر کوم لوی موضوعاتو بحث کیږي؟ د سیمیز چاریو کارپو وای
کم از کم چې د کم د ناتو سپلای لاین وي دغه معاملات چې د کم از کم حل شي سنه طریقې سره.
دا خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې د ځوانانو د پرمختګ لپاره پر نوي پالیسي کار پیل کړی دی. یو پیغله په اړه وای
اولنی خبره تعلیم ده، او دویمه خبره یوت ته داسې مواقع فراهم کول چې وي خپل ټالنټس او وي خپل چې کم تعلیم حاصل کړي دي هغه مخ کې راوړي.
او د روانې خبرونې په پای کې د میرمنو لپاره ځانګړي ونیس پروګرام پلوشا اوریدل هم مه هیروي. زموږ غله مشال رادیو ساوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پاتې ده مشال رادیو ټکی کوم. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. په پېښور کې د بازدخیل امن لشکر مشر محمد فهیم ناظم لخپل درو نور ملګرو سره وژل شوی دی. د پولیس لوینا سره سم د څلورو واړه مړی په یو ګاډ کې اچول شوی و چې داسې شکونه څرګندېږي چې دوی تر تشتولو وروسته وژل شوی دي. په دې حقله دا وخت مر سره د ټلیفون پر لیکه د مشال رادیو خبریال غلام غوث را سره دی. له غلام غوث څخه به د دې پېښې په اړه تازه حال وپوښتو. غلام غوث، د دې پېښې جزئیات کراته وایس چې د پېښور په کومه سیمه کې د دوی ګاډي د دوی مړی موندل شوی او پولیسو څرنګه خبر ترلاسه کړی په دې اړه؟
زه ډېر مننه احمد شاه زمي صاحب دا چې کوم پاړي ټول ثانه د پېښور د رینګ روډ د سیمه چې کومه دغه ثانه په حدود کې راځي په هغه رینګ روډ باندې یو غاړه ولسم او نن هر وخت چې کوم د پاړي ټول پولیس چارواکي دي نو دغه غاړه اوموندلو په هغه کې دغه څلور مړي پراته وو. په هغه کې د فهیم رحمان چې کوم د بازدخیلو تیر د غدې حادثه ناظم دی او د سپا مومن وطنۍ د امن لښکر د غدې مشر دی. د هغې مړی پکې هم پروت و او ورسره د هغه سره درې کسان نور یو پکې د هغه د غدې ګارد جو کسان نور دي هغه دغه مړی وموندلی شو. اول پولیسو چې کوم دی نو دغه ګاډي ته نږدې هم نه ورسره د هغې شک دا و چې کېدی شي وسوالو په دې کښې سره چاودونکي توکې هم دغه کړي کېښودلي نو د دغې وجې نه په هغې کښې لکه ډېر دغه وخت ولګېد او د هغې نه پس بیا بم دی شو سواد والا او هغه ټول دغه چې کوم ګاډی وو هغې کلیر کړو. نو د هغې وروسته چې کوم دی نو دغه پولیسو د هغې مړی ترلاسه کړله. بیا چې پولیسو کوم د هغې مړی وکتله نو هغه مړی چې کوم دی نو دغه په ګولو باندې دغه شوي وو ویشتلې شوي وو. پولیس چارواکي د پاړیپوره چې کوم پولیس چارواکي دي د هغې سره ما خبرې اتري وکړې. هغې دا وویله چې دا پېښه چېرته په بله سیمه کښې رامنځته شوې ده او دغه ګاډی بیا راوستی دی او د پاړیپوره تانې په حدودو کښې تر روډ باندې دغه کړی دی ودرولی دی. دا خبره هم احمدشاه اعظمي صاحب د یادونې ول ده چې دا فهیم الرحمن چې کوم سابقه ناظم دی تبازې فیلو او اوس وخت وي د تپه مومن امن لښکر چې کوم د پېښور کلیوال علاقه د دې د امن لښکر مشر دی په ده باندې د دې نه وړاندې درې ځل ځانمرګي بریدونه هم شوي دي. خو په دغه ځانمرګي بریدونو کښې هغه بچ پاتې شوی وو. ټیم په ټیم به وسلوالو چې کوم دی نو هغې ته دغه ورکولی
غلام غوث د دغې تازه پېښې پړه آیا تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې یا چا په غاړه اخیستې ده که نه؟
تر دې دمه احمدشاه اعظمي صاحب ما ته خو داسې صحیح اطلاعات چې کوم دی نو نه دي ترلاسه شوي چې ګنې یو وسلوالې ډلې د دې پېښې پړه دغه کړې منلي. خو د امن لښکرو د غړو چې کوم دغه د وژنې دغه دي ذمهواري دي نو دا تر دې دمه چې څومره امن لښکر غړي وژل شوي دي نو د هغې ذمهواري چې کوم ده وسلوال طالبان یې په غاړه باندې اخلي.
صحیح. ډېره مننه ډېره مننه غلام غوث زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ درته غواړو. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس ځو د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان پر لور. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د بې پایلټ الوتکو په یو میزایلي برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. برید د تحصیل شوال په کونډغر سیمه کې د وسلوالو پر یو کور باندې شوی دی. په دې هکله نور حال د مشال راډیو خبریال راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پایلوټه الوتکو په یو میزایلي برید کې لږ تر لږه څلور مشکوک طالب وسلوال وژلې شوي دي چې د چارواکو په وینا تېره شپه د شمالي وزیرستان ایجنسۍ تحصیل شوال کونغر په سیمه کې د وسلوالو پر یو استوګنځای باندې شوی دی. د ځایي انتظامیه چارواکو د میزایلي برید پخلی کړی دی. د چارواکو او آزادې سرچینو تر مخه تېره شپه خواوشا نهه بجې امریکایي ډرون الوتکو د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه تحصیل شوال کونغر چې پولې یې د سویلي وزیرستان او افغانستان بارډر ته لګېدلی دي دغلته د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نښه کړ چې ورباندې دوه میزایل وداغل. د دوی په وینا په دغه برید کې څلور مشکوک طالب وسلوال ووژل شول خو د وژل شوو د شناخت په اړه ځایي چارواکو او آزادې سرچینو لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. ځنه رسنۍ د وژل شوو شمېره شپږ ښیي خو په سیمه کې موجود دولتي او آزادې ذرایعو مشال رېډیو ته د وژل شوو شمېره څلور ښودلې ده. بل طرف ته د استخباراتي ادارو چارواکو هم د پېښې مشال رېډیو ته تصدیق وکړو خو ولې زیاته یې کړه چې د وژل شوو د شمېرې په اړه پوره معلومات نه لري ځکه چې دغه سیمه د میرانشاه بازار نه خواوشا اتیا کیلومتره لرې په لویدیځ کې پرته ده او دغلته د ربېتو کولو دپاره د ټلیفون سهولیات د نشت برابر دي. په روانه میاشت کې په شمالي او سویلي وزیرستان کې د امریکایي ډرون لخوا دغه شپږم برید و. دې نه وړاندې اخري برید د روانې میاشتې په څوارلسمه نېټه د شمالي وزیرستان سرخار میرانشاه بازار کې دننه پر یوه بلخانه باندې شوی و چې پکې د راپورونو تر مخه درې وسلوال وژلي شوي ول. د دې نه دوه ورځې پس په شپاړسمه نېټه باندې د شمالي وزیرستان ایجنسۍ ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر په یوه خبر پاڼه کې دا اعلان کړی و چې په سیمه کې به تر هغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکول کېږي تر څو چې دغلته د امریکایي ډرون الوتکو بریدونه نه وي ودرول شوي. د تېرې دوشنبې په ورځ د سویلي وزیرستان وانا سیمې طالبانو هم د یوې خبرپاڼې له مخه دا اعلان کړی و چې دغلته به هم د پولیو ټیمونو ته تر هغوی اجازه نه ورکوي تر څو چې ډرون بریدونه نه وي بند شوي.
دا مشال رېډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشر کمانډان امریکایي جنرال جان ایلن نن د پاکستان په سفر دی. د دې سفر پر مهال به نوموړی د پاکستان د پوځ له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیده کاته کوي. که څه هم دواړه هیوادونه د ناټو د رسد د لارې د خلاصولو او د نور مسلو د حل په لټون دي، خو لا تر اوسه په دې لړ کې څه خاص پرمختګ نه دی تر سترګو سوی. پوښتنه دا ده چې آیا دواړه هیوادونه له دوه اړخیزه لارو خپل منځي اختلافات له منځه وړي، او که د پردې شاته نور قوتونه هم لګیا دي دوی سره را نږدې کوي. په دې اړه د عبدالحق کاکړ راپور ته ورسی.
په افغانستان کې د اسحاف ځواکونو ستر کمانډان امریکایي جنرال جان ایلن د پاکستان سفر په داسې حال کې ترسره کوي چې لا د وړاندې د برتانیې د فوج مشر سر ډیوډ ریچرډ د دې هیواد د فوج له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدلی وو. که څه هم د پاکستان د فوج د اطلاعاتو د ادارې ISPR بیان وایي د دواړو هیوادونو د فوج مشرانو دوه اړخیزه ګټې بحث کړي، خو ځینې کارپوهان بیا د برتانیې د فوج د مشر سفر ته د امریکا او پاکستان د خرابو اړیکو په تناظر کې ګوري. تر دې وړاندې هم د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک د پاکستان د سفر پر وخت پر دواړو هیوادونو د خبرو د لارو د مسلو د حل غږ کړی وو. د برتانیې رول ته په پام سره د پاکستان یو خبریال شایخ حسین چې د دې هیواد د بهرنیو چارو پر وزارت ژور نظر ساتي وایي د ده د معلوماتو مطابق برتانیې یو ډول د منځګړی کردار ادا کوي.
تقریبا چې کم ملګری ملکونه دي هغه یې ټول دغه کوشش کوي چې پاکستان ته وایي چې لږ تاسو گزارا وکړي، او امریکې ته وایي چې تاسو د پاکستان واوري. خو ځکه بالخصوص ذکر وکړم نو زما معلوماتو مطابق چې د UK یا برطانیا داسې یو ملک دی چې هغه دې کې ډېره زیاته دلچسپي لري، او باقاعده مونږ دا ویل شو دا به غلطه نه وي چې هغه یو لحاظ سره د ثالث کردار هم ادا کوي لګیا دی چې دا معاملات چې دا کم از کم چې دا کم د ناټو سپلای لاینز دي دغه معاملات چې دا کم از کم حل شي سنا څه طریقې سره.
د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر اسد منیر چې د دې هیواد او امریکا په اړیکو نظر ساتي هم وایي چې درمګړي د دواړو هیوادونو د اختلافاتو د ختمولو کوششونه کوي، خو د پوینا لوی مشکل په پاکستان کې داخلي دی.
دې کې دریم قوت هم شته، دې نه نور علاوه نور خلک هم دي چې کوم غواړي چې د پاکستان دا چې اوس یو دغه غشته دی چې دې تر څو پورې دې معافي نه غواړي موږ به نیټو سپلای نه بحال کوو. دا به دلته خلک دي چې کوم غواړي چې دا موږ خلاو کو، خو د هغې خلاف دومره یو عوامي رد عمل دی. پورا ملک کې داسې خلک دي چې هغه یې چې نه کوي نو هغه دې یو فیصله څوک نشي اخیستی.
خو شایق حسین بیا د ولسی فشار په اړه د بریګیډیر اسد منیر له خبرې سره اتفاق نه کوي. دی وایي ولسی فشار یو پلمه ده، اصل ستونزې نورې دي.
یو بل پېچیده معاملہ پکې ده چې د ناټو سپلای لاین امریکا چې دا ضمانت غواړي چې د سکیورټي هغه حواله سره مغه دا غواړي چې پاکستان خپل کردار تغاړه کړي دي. پاکستان دا وایي چې سیټل کم زمونږ داسې علاقې دي چې هلته دی مکمل عمل درآمد دی، د حکومت چې دی رښتا دی. نو هغه درته حقوق ده، او هغه نه وړاندې چې بیا کم قبایلي سیمه ده، نو هغه کې دا تاسې څه ضمانت ورکول ډېره ګرانه خبره ده. زما خبرې مطلب دا دی چې ښکاره او پټې داسې څه خبرې شته چې هغه ډېرې پېچیده دي، نو هغې ته دی دا رنګ ورکوي چې عوامي دباو دی. خو ما په خیال هغې څوک داسې خاص فکر نه کوي، زیاتې مسلې نورې دي.
د شایخ حسین په شان ځینې نور کارپوهان هم په دې نظر دي چې که یو ځل د دواړو هیوادونو ترمنځ اساسي مسلې حل سي، نو شاید د پاکستان واکمن او سکیورټي اسټابلیشمنت ولسی فشار د فیصلې په مخ کې دومره لوی خنډ ونه بولي.
عبدالحی کاکړو چې پاکستان ته د امریکایي جنرال جان ایلن د سفر او د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه تاسو راپور واوروي. خو اوس زو د وسلوالو طالبانو په اړه د یو بل راپور پر لور. د تحریک طالبان پاکستان لخوا ځینې وخت د یو پیش په اړه داسې متضاد بیانونه راسي چې ښکاري د دوی ترمنځ ځینې اختلافات رامنځته شوي او په یوه خوله نه دي. د دې خبرې څرګندونه تیرونی هغه وخت وسوه کله چې په بره دیر کې وسلوالو طالبانو د پاکستاني پوځ پر امنیتي پوستو برید وکړي، او بیا د وسلوالو طالبانو د دوو ویندویانو لخوا بیل بیل بیانونه راغلل. اسرائیل محمد په دې اړه راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
څو ورځې وړاندې د بردیر په برول سیمه کې د پاکستان په امنیتي پوستو وسلوال بریدونه شوي وو چې پکې پاکستان پوځ د خپلو 14 امنیتي سرتیرو د وژنې او د 4 د تختونې پخلی کړی. کله نه چې دا پیښه رامنځته شوې نو یو واري د تحریک طالبان ملکنډ څانګې د برید زموري پر غاړه خستې او ویلې دي هغوی په دې برید کې اتلس پاکستاني امنیتي سرتیري وژلي دي. بلخوا بیا د تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویاند رسنیو ته ویلي هغوی څلور امنیتي اهلکار وکړي. د تحریک طالبان پاکستان د دوو ویاندو لخوا متضاد بیانونو ځینې څېړونکي په دې نظر کړی دي چې ګواکې د طالبانو د تحریک په منځ کې یو ډول اختلاف رامنځته شوی. په دې کې یو د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی هم دی.
داسې معلومیږي چې تحریک طالبان پاکستان لپاره ډېر مشکلات دي. دا تحریک چې کله شروع شو بیت الله مسعود چې دا جوړ کړ نو بیا هغه چې بیت الله مسعود جنګیونو دغه یو زیات شهرت او زیات دغه سره یو قسم دا کسانو وسایل هم ډېر وو نو هغه خو دا ټول خلک یو ځای کړي وو. اوس خو دوی لپاره دومره مشکلات دي چې دوی یو ځای کېناستل شورا غونډه کول یو بل سره رابطې کول دا هم ډېر مشکل شوي دي.
همداراز په پېښور کې د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي تحریک طالبان پاکستان په یو شمېر ډلو کې تقسیم شوی او د یو بل سره یې هیڅ قسمه همکاري هم نشته.
دراصل اوس چې کوم دي نو تاریخ طالبان یا طالبان په خپلو خپلو ګروپونو کې تقسیم شوي دي. تاریخ طالبان ځانته چې وایي د حکیم الله مسعود هغې پته نه لګي چې هغه وزیرستان کې دي یا اورنګزیب کې دي کوم ځای دي. خو کله نا کله د هغې سپوکس مین احسان الله احسان خبرې وکړي میډیا سره او سوچ کېږي نو د هغې کله ذمواري واخلي کله ذمواري نه اخلي. سو هغې جدا ځان له ګروپ دی او دا په افغانستان کې درې ټوکړي دي. یو فضل الله دی چې بل ورځې حمله کړې ده په دغه مانی په دیر کې او یو فقیر محمد دی او یو ولی محمد دی او دوی هم کې خپلو کې سو اشتراک نشته. او باقي دي وزیرستان کې سو ګروپونه دي چې هغه څوک پنجابي طالبان ځانته وایي څوک لشکر جنگ وي دي څوک لشکر جنگ وي آرمی دي او بل طرف ته حافظ ګل بهادر دی او حقانی نیٹ ورک چې نو دا هغوی خپلو کې رابطه شته او هغوی ته خاص پالیسۍ تحت کارونه کوي.
د پاکستان د طالبانو غورځنګ یا تحریک طالبان پاکستان کې د اختلاف وجه صدا رحیم الله یوسفزی داسې تشریح کوي.
یو طرف پاکستان فوج د خلاف عملیات کوي بل دغه امریکایان ډرون تیار استعمالوي. د ډېر کسانو د حملو کې د فوج او د امریکای مجلی شوي دي. دوی لپاره اوس داسې یو ځای کېناستېدل مشوره کول دا هم ډېر خطرناک دي او ډېر مشکل دي.
خو بریګیډیر محمود شاه بیا په تحریک طالبان پاکستان کې د اختلاف وجه پیسې بولی.
اصل کې زیات په پیسو باندې دي. دوی داسې لارې نیول غواړي چې په هغه کې څه پیسې وي او زما په شان اوس ډېر کمزوري شوي هم دي. نو د دې مختلف ټوکرې چې کوم دي کنه نو هغې صرف په دې لګیا دي چې مونږ کوم ځای داسې نسو چې هلته کې مونږ ته څه پیسې لګایي دي شي لکه د دې خپل فاینانشل چې کوم معاملې دي هغه اوکې ورته مسلې دي او افغانستان کې چې کوم ګروپونه دي د هغې مسلې نسو جدا دي.
کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي تحریک طالبان پاکستان ډېر کمزورې شوی خو د نوموړي په خبره د پاکستان او امریکا ترمنځ ناسمې اړیکې او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل یا تنظیم ته د بیا منظم کېدو مقاور کولې شي.
اسرار العالم مومندو چې د تحریک پاکستان طالبان کې د اختلافاتو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
مشال ریډیو د حقایقو رابر چیرون کې
زموږ غله مشال رادیو خبري او زو د پولیو یا ګوزند په اړه د راپور پرلور. پولیو لا ګوزند د ټولي نړۍ څخه ختم شوی خو یوازې پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې اوس همسته. په قبایلی سیمو کې ځینې وسلوالې ډلې په دې نظر دي چې دا د امریکا پروګرام دی نو ځکه مخالفت کوي خو په اصل کې دا د پاکستان د حکومت له خوا تر سره کیږي. زموږ همکار منور شاه په دې اړه راپور تیار کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
په قبایلی سیمو، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د پولیو یا ګوزان یو لس کیسونه مخې ته راغلي. په دې ورستیو کې شمالی او جنوبی وزیرستان کې وسلوالو ډلو ویلي چې تر کومه امریکایي ډرون بریدونه بند شوي نه وي تر هغه به د پولیو خلاف کمپاین دغه سیمو ته نه پرېږدي. د لړکی حکومت سګامونه پورته کړي. د قبایلی سیمو لپاره د پولیو د ختمولو د ادارې مشر ډاکټر جانباز افریدی وایي
پدې باندې حکومت کې دی مسلدارې سوچ او فکر هم کړی دی او مختلف مذهبي تنظیمونه مختلف مذهب سره وابسته خلک هغه په دې طریقه دی وسلوالو سره کوشش کوي چې خبرې اترې وکړي هغه په دې پوه کړي چې د ډرون حملو او د پولیو خپلو کې سره رابطه نشته ځکه پولیو موږ خپلو ماشومانو دپاره کو خپل ماشومان له مزدورانو محفوظه کوو موږ که حفاظتي ټکې لګو خپلو ماشومانو دپاره لګو او ډرون حملو دا د بین الاقوامي سیاست حصه ده لهذا موږ خپل صحت خپل ماشومانو صحت د بین الاقوامي سیاست نشي کار کو د دې لپاره موږ دا کوشش کوو چې هغوی په دې خبره پوه شي چې را د پولیو سره د دا قسم واقعاتو سره رابطه یا واسطه نشته
دا چې د پولیو خلاف څاڅکي په صحت کوم بد اثر کوي او یا کوم خاص هیواد د دې تر شا لاس لري په دې پښتنو د پولیو د ختمولو د کمیټې یو چارواکی ډاکټر ګوهر رحمان وای
د په ګارانټي سره په تصدیق سره زده ماشومان ماهر مم دي ویسنس باندې خبره چې یو ډاکټر چایلد هیلث ډین مم او موږ دا سرټیفیکټ ورکړی چې په دې کې د امریکای اډوسلاس نشته دا ویکسین چې کوم دی په دنیا کې په مختلفو ځایونو کې جوړی کی او بیا د یونایټیډ نیشن یونیسف په ثرو باندې اخیستل کیږي او بیا دا کې کوالټي کنټرول د ګلوبل کوالټي افیکټیویټي کنټرول ایجنسی د چاغه اول ا چک کوي چې دا ویکسین سیف دی کې نه د خانګانی منصوبه بندي څخه خبر شته په دې کې نه د امریکای د جراثیمو څخه خیال شته نه د امریکای په دې کې سلاسه
ډاکټر جانباز افریدی وای پولیو رامز د یو تن نه بل تخوريږي او په خاص توګه د بدامنۍ او پوزي عملیاتو لوجې د یوې سیمینا بل ته د خلکو د کډه کېدل سره د پولیو د خوريدلو اندېښنه ده نو څنګه چې د دنیا هر هیواد د خپل وطن نه دارانس ختم کړي د غراز پاکستان باندې هم د ځمواري راځي چې د دې د ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي
پولیو یا نور حفاظتي ټکي لګول چې دی هغه براه راست حکومت پاکستان د محکمې صحت یو ځمېداري د چاغه پوره کوي او په هغه کې د پوره کولو کوشش کوي په هغه کې موږ دا کوشش کوو چې هر مورګر چې دی په دې کې مرسته وکړي په دې کې مرګتیا او د دنیا ته موږ دا لوس کړی دی چې څنګه نور دنیا د ملک نه پولیو ختمه کا نیپال غونډه کې ملک ختم کا بنگلاديش زموږ حساب هغه ختمه کا شریلانکا ختمه کا ولې دا صلاحیت موږ نه لرو د خپل وطن نه پولیو ختمه
داراز ډاکټر ګوهر رحمان وای چې د اسلامي هیوادونو په شمول هم د دې ویکسینو د ساسکو ورکولو په نتیجه کې د خپل ملکونو نه پولیو ختمه کړي
دا ویکسین چې کوم پاکستان ته راځي دا هغه ویکسین دی چې کوم یورپ کې استعمالېږي کوم په چین کې استعمالېږي په سعودي عرب کې استعمالېږي په ایران کې استعمالېږي په افغانستان کې استعمالېږي دا ټول یو هغه ویکسین دی چې اوس خپل یو هیلث پروفیشنل ایکسپرت د ماشومان لپاره یې منځ خلنه د دې کې هیڅ قسمه ملاوت نشته د دې کې من نقصان نشته پولیو دا سي مهلكه بيماري ده چې دا معصوم کوونه وجني نو د عمر د لپاره مازور شي او به ټول عمر یوازې د خپل ځان لپاره مازور کنه بلکې د خپل کام او د خپل کور د خلکو د خاندان لپاره یو بوج جوړ شي
پولیو د دنیا په یوازې دریو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې پاتې ده. هند هم په دې کې شامل وو چې د پولیو خلاف د ساسکو ورکولو د پروګرامونو په نتیجه کې په دې ورستیو کې خپل هیواد د دې موزي مرز نه خلاص کړی دی.
منور شاو چې په قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزند د کمپاین په اړه تاسو ته راپور اوروي او سجو د ځوانانو په اړه د راپور پر لور د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې د ځوانانو د معاشي ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره پر نوي پالیسي کار پیل کړی دی چې په دوه میاشتو کې به سر ته ورسیږي نور تفصيل د غلام غوس پر راپور کې واوري
په دې لړ کې د لوبو سیلګرۍ او ځوانانو د چارو صوبایي وزیر سید عقیل شاد د خبری کانفرنس وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د اتلسم بدلون نه وړاندې د ځوانانو د چارو محکمه د مرکزی حکومت سره وه ولې د بده مرغه د اتلسم بدلون نه وړاندې په صوبه کې د ځوانانو د چارو لپاره یو ځانګړی اداره نه وه
پاکستان چې جوړ شوی د نو 15 کالو شوی زموږ په صوبه کې یوت افیلز ډایریکټریټ نشته موږ چې د اپلایو کو نه چیف منسٹر صرف دمره مېرمن
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د لوبو سیلګرۍ او د ځوانانو د چارو صوبایي وزیر سید عقیل شاه زیاته کړه چې اوس دوی د ځوانانو د پرمختګ لپاره په پالیسۍ باندې کار پیل کړی دی
هغه ونګ چې موږ ته ملاو شو اوس یوت افیلز د 63% آبادی د زموږ د صوبې هغه د پوره چې دین او یوت پالیسی جوړیږي دو میاشتو کې باغه ډرافت موږ ته راځي هغه نه پسته به د کیبینټ ته پیشي کیبینټ به اپروف کی او چیف منسٹر صاحب چې ان شاء الله دو میاشتو پس یو لویا جرګه کې ادب یوت پالیسی اناونس کړي.
د خیبر پښتونخوا پیغلی او ځوانان غواړي چې حکومت د هغې د تعلیمي پرمختګ او د هغې صلاحیتونو ته د ودې ورکولو لپاره کار وکړي.
زما نوم ډاکټر مریم عالم خان دی. ان شاء الله چې کوم یوت پالیسی جوړیږي آئنده لپاره زه یوت کنسلټنټ په تور کار وکم. ټولو نه بره چې کوم خبره ده هغه زما په خیال د ټولو په خیال د یوت ایجوکیشن دی. اولنۍ خبره تعلیم دی او دویمه خبره یوت ته داسې مواقع فراهم کول چې هغوی خپل ټیلنټس او هغوی خپل چې کوم تعلیم حاصل کړی دی هغه مخکې راوړي.
او د لوبو او سیلګرۍ د محکمې سکرتر سید جمال الدین شاه مشال ریډیو ته وویل چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره په تګلاره جوړولو کې به د دینی مدرسو د ځوانانو په شمول د هر قسم ځوانانو سره مشاورت کولی شي.
سونا سیگمنٹس دی دا یوت پاپولیشن کا اسپیشل پیپل دی ڈسیبلڈ دی پبلک اسکولس کی دی کالجز کی دی امپلائڈ دی ان امپلائڈ دی مائنوریٹیز دی اور سیمینریز مدرسہ والا دی دا ٹول چکم دی دا زمونگ ٹارگیٹ پاپولیشن آف یوت دی.
دا یادونه وړ ده چې د اتلسم بدلون وروسته په پاکستان کې یوازې پنجاب صوبې د ځوانانو د پرمختګ لپاره د تګلارې منظوري ورکړې ده او د خیبر پښتونخوا د چارواکو په وینا په دوه میاشتو کې به د پښتونخوا حکومت هم د ځوانانو د پرمختګ لپاره د تګلارې منظوري ورکړي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري وخت د سهار لسنیمې بجې سوي دي. مليحه میرزاده به د مهم خبرونو سرچکی واوروي.
په پیښور کې د بازید خېلو امن لخر د مشر فهیم ناظم او دریو نورو کسانو مړی موندل شوی دی. په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په افغانستان کې لوړ پوړي امریکایي کمانډان جنرال جان ایلن بنن په پینډیا کې د پاکستانی چارواکو سره ملاقات کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په صوبه کې د ځوان کول لپاره په پالیسۍ کار روان کړی دی. په افغانستان کې د دانګام ولسوالۍ مشران تور لګوي چې د پاکستانی پوځ لخوا پرې بمباري شوی. د شام ولسمشر بشار الاسد وایي هیواد یې په داسې حال کې د جګړې په رښتینی حالت کې دی چې حکومت یې د یاغیتوب او دولسي مظاهرو مقابله کوي. په استرالیا کې د یوې کښتۍ اوریدلو وروسته 130 کسان ژغورل شوي دي.
لاند خبرونه مو لمشال رادیو خبرېدل چې مليحه میرزاده وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال سراج زهير د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي دا چې دغه ورسپان په خپل اداري کې چلي کلی راځي چې ورته غوښتو.
جنگ ورسپان خپل ادارې کې وایي چې پاکستان دا وخت د خارجي او داخلي مسلو سره مخ دی چې لکه بلې ټول قام پریشان دي او په کار دي چې حکومت دې مسلو ته پام راګرځولې وي. خو د بده مرغه حکمران ډلې دا هر څه شاته غورځولې دي او صرف په دې کې لګیا دي چې پارلیمان بالا دست دی او دا نور ادارې د پارلیمان تر لاندې دي. ادارې وایي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم دا ویلي دي چې پارلیمان د نور ادارو مور ده او ټول ادارې خپل کار په حدودو کې کوي نو هله به ملک ترقی وکړي. ادارې مخکې وایي چې حکومت له پکار ده چې جنگ جګړه پریک دی او پدې کې وخت نه ضایع کوي بلکې دوی چې د کوم کار لپاره ولس را لګلې دي هغه دې تر سره کړي. نو دا شان به دوی یو طرف ته خپل فرض په خاتوګه پوره کړي او بل طرف ته به ولسی کشاله هم هواري شي. مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر احمد مختار ویلي دي چې ملک د بجلی د تقسیم د نگران ادارې منیجنګ ډایریکټر به رسولان محسود وي یا به دی وي. ادارې مخکې وایي چې د دې وړاندې چې کله چودري احمد مختار د اوبو او بجلی د وفاقي وزارت وزیر جوړ کړی شو نوموړي د رسول خان د معطل کولو حکم جاری کړی وو خو رسول خان اوس هم په خپل عہده کار کوي. ادارې وایي چې وفاقي وزیر ویلو چې رسول خان محسود د خپل تعلقاتو غلط استعمال کوي او که هغه هم په دې عہده کار کولو نو زه به وزارت پرېږدم. ادارې زیاتوي چې په داسې وخت کې چې ملک کې د بجلی سخت بحران دی او د لوډ شیډنګ له وجې خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي پکار ده چې وفاقي وزیر د جنگ جګړو او مهازارۍ په ځای باندې د بجلی لوډ شیډنګ لخت پام ګراګرځولې وي خو هغه داسې نه کوي بلکې غیر ضروري معاملو ته خپل پام راګرځولې دي. ادارې اخیره کې وایي چودري احمد مختار له پکار دي چې د بجلی د مسلې د حل لپاره د خپل افسرانو سره کینی او دا مسله هوار کړي ځکه چې همدغه افسران د بجلی په معاملہ باندې خپويږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پروجیکټ سندیکیټ ویپانی د سپریم کورټ د فیصله او له هغه سره د پاکستان د نوي وزیر اعظم د ټاکل کېدو موضوع ته کتنه کړې ده. بلخو بیا د خبريالانو د ژغورنې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس پر پاکستانی شخصي ټي وي چینل د حمله غندنه کړې ده. د دوه مقالو مهم ټکی له مليحه امیرزاده څخه اورو.
پروجیکٹ سنڈیکیٹ ویب پانے لکھی پر نولسم جون دا پاکستان سپریم کورٹ لخوا مختصر فیصلے سرا یوسف رضا گیلانی نور دا حیواد وزیر اعظم پاتی نشو چې د سلورو نه زیاتو کلونو راهیسی دغه چوکیا سنبال کړی و. تر اوسه پانی په خبره دا د هغه د وړاندینی شپاړس مشرانو په مقابله کې د واک تر ټولو زیاته موده وه. رسپانه لیکي دا چې د پاکستان د آئین تر مخه د قومي اسمبلی یو تورن غړي په صوبایي یا قومي اسمبلی کې نشي پاتې کېدلې او د وزیر اعظم سره د قومي اسمبلی غړیتوب تړلې وي. دا ټول ګامونه د 1903 اویام په آئین کې ټاکل شوي دي چې مسوده د پخوانی پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بھٹو تر سر لاندې جوړه شوې وه. بھٹو د پاکستان پیپلز ګوند جوړونکو چې اوس یې یاد پارٹی د زوم آصف علي زرداری تر مشرۍ لاندې واپس واکمنه شوې ده. ورځپاڼه لیکي د سپریم کورټ د لنډې فیصلې وروسته اوس وار د زرداری دی، خو هغه ته هم بل خوښنه ده پاتې چې بې د دې لوبې څه بل څه وکړي. تر ورځپاڼې په خبره پاکستان د قانوني نظام سره سم د یو سیاسي نظام د جوړولو په لور یو ګام مخکې شوي او زیاتوي د جمهوریت معنی دا ده چې آزاد او شفاف انتخابات دي وشي. د دې سره سم دا هم ضروري وي چې یو داسې قانوني نظام د جوړ کړل شي چې ولس ته د ملکیت په مت کې حقوق ورکړل شي او دوی ته د په ځانګړي ډول اداري سهولتونه ورکړل شي چې د شخړو حل یې راوځي. بلخوا د خبریالانو د ژغورنې اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ لیکي چې د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل باندې د حملې غندنه کوي او په چارواکو غږ کوي چې په سمدستي ډول د برید تحقیق وکړي او ککړ کسانو پر ضد عدالتي کاروایي وشي. اداره لیکي د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د برید پر غاړه اخیستې او فرانس پریس خبري اژانس ته وجه ښودلې چې د ډلې خبرونه هغه شان نه خپرېږي لکه څنګه چې د پوز او یا د حکومت خبرونه وي. د آج ټي وي په خبره د پاکستان صدر آصف علي زرداری او نوي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د برید غندنه کړې ده. ویلي دي چې ککړ کسان به زر تر زره محاکمه شي. د سند صوبې وزیر اعلی قائم علي شاه د پلټنو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې یاد چینل ته به حفاظت ورکوي. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ تحقیق ښایي د 2010-2011 کال لپاره پاکستان په نړۍ کې خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و. تېره میاشت دوه خبریالان وژل شوي، دوه نورو باندې ډزې شوې وې او ټپیان شوي او بل باندې د پولیس په حراست کې حمله شوې وه.
ملیحا میرزاده و چې د سیمې په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې وه. بلخوا د افغانستان په غزنی ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو خلاف ولسی پاڅون سوی چې وای دوی د طالبانو له ظلمونو څخه تنګ سوي دي. دا خلک د افغان حکومت او امریکا هم خلاف دی، وای چې د دې درې واړو قوتونو څخه تنګ او خپه دي. ډیلی بیست ورځپاڼې په دې حقله یو مقاله خپره کړې چې مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د ډیلی بیست ویب پاڼې په دې مقاله کې راغلي د افغانستان د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د طالبانو خلاف د ولسی خلکو پاسون د نور چا نه زیات دوی په خپل ډیر حیران کړي، ځکه چې دې لپاره کومه خاصه غونډه نه وشوې. سیمه کې د غندر په نامه د یو غریب کلي خلک د ماخام د منځنه پاس د جمعات مخې ته ولاړ وو او په خبرو خبرو کې دا ذکر راغی چې طالبانو د دوی په بچو د تعلیم لارې ولې بندې کړي، طالبان ولې د دوی لوڼه تعلیم ته نه پرېږدي، او تر ټولو لویه خبره ده چې یو ورځ به طالبان ووایي چې خپل لونه خخې کړی نو آیا دوی به دغه هم مني. مقاله لیکي چې د سکولونو خلاصولو په لړ کې دوی سباله د طالبانو ځای کمانډر مولا عبدالمالک ته ورغلل او هغه هم د کلی د خلکو قهر او خپګان ته په کتلو سره خپل مشرانو ته جواب ولېګو، خو د هغه په جواب کې نه یوازې دا غوښتنه رد کړې شوه بلکې د کلی سره د خواخوږۍ په جرم کې طالبانو مولا عبدالمالک لاس خپې تړلې د خپل کور نه اوچت کړو. دې سره د ځای خلکو قهر لا نور زیات شو او په مظاهرو یې لاس پورې کړو او پکې د خو او شاکلو هم برخه واخیسته چې د مخنیوي لپاره یې د نورو سیمو نه طالبان اندړ ولسوالۍ ته لاړل او پکې یې یو تن په ډزو مړ کړو. د قهرېدلو مظاهره کوونکو وسلې راواخیستې، هغه ورغلي طالبان دی ونیول او د طالبانو خلاف یې یو تحریک شروع کړو. ډیلی بیست لیکي داسې رپورټونه دي چې طالبانو د غسیمه باندې یرغل کړی وو او پکې یې ځنې کورونه سوځولي او خپل ملګري یې خلاص کړي دي. بلخوا د سیمې خلک وایي د طالبانو واکمني یې ختمه کړې ده. هلته طالبان وایي که دا خلک سم نه شو نو دوی به ورته سخته سزا ورکوي. مقاله لیکي داسې ښکاري چې د دې تر شا افغان حکومت یا بهرني ځواکونه دي چې په نورو سیمو کې ځایي خلک د خپل حفاظت لپاره راپاسوي، خو حقیقت دا دی چې دا خلک نه یوازې د طالبانو خلاف دي بلکې د افغان حکومت او امریکا هم خلاف دي او غواړي چې امریکا یې د هیواد نه لاړ شي. بلخوا دوی زیاتوي چې لس کاله یې طالبانو ته ډوډۍ، دما او ملاتړ ورکړ خو دوی ته یې هیڅ ګټه ونه رسیدله. مقاله د سیمې د اوسیدونکو یو استاد د خړې لیکي دوی د طالبانو حامد کرزی او امریکانه یو عمره نفرت کوي ځکه چې طالبان د دوی نه ډوډۍ خوري کرزی په درغلیو کې بوخت دی او امریکا ور باندې د شپې چاپی وهي ځای خلک وای اوس وخت بدل شوه ک طالبان ځان بدل نکړو نو دوی به د خپل روخانه سباون لپاره هر ډول مبارزه کوي چې پکې د دوی د بچو مستقبل محفوظ وي
منور شاو چې په ډیلی بیس ورسپانه کې په غزنی کې د طالبانو په ضد ولسی پاتون په حق لتاسو ته مقاله اورول د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان له لوري د دوی پر ولسوالۍ لسلو زیات د توپو توغندۍ راټوغول سوي او درې تنه ټپیان کړی دي ډیر خلک د خپل کورونو پرېښودو ته اړ کړی دي د کونړ د والی ویاند هم وای د چهارشنبه د شپې تر لسو بجو پر لسلو څخه زیات مرمۍ راغلی دي او د خلکو ته مالی زیانونه ترڅنګ ځاني زیان هم اړولی دي په دې حق له دغه راپور ته تاسو پام راګرځوم
د دانګام د ولسوالۍ قومي مشر حاجی منځمین تیر شپه لس بجې په ټلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو څلی رښتو ساتونو کې په ولسوالۍ کې په لسګونو د توپونو توغندې لګېدلې دي او لا اوس هم دوام لري
تقریبا
ملک عبدالرزاق هم وویل چې له سلو زیاتې مرمۍ د پاکستان د فوج لخوا د دوی د ولسوالۍ په یو شمېر کلو راویشتل شوي د هغه په وینا چې د سې شنبې شپه او ورځې د مرمیو د زیاتوالي له امله پور کې تیره کړې ده خو نه یې تر اوسه حکومتي چارواکو پوښتنه وکړه او نه هم د ډزو په اندازه کې کمی راغې ملک عبدالرزاق وایي دوی سره نږدې د اسمار په ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو نظامي اډه موجوده ده ټول ورځې تیاری ګرځي خو د مرمیو د بندولو لپاره یې هیڅ ونه کړل د کونړ د والی ویاند واسف الله واسفي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم له دانګام څخه راپورونه را رسېدلي دي چې په یاد ولسوالۍ کې د نورو ورځو په پرتله ډېرې مرمۍ لګېدلې او په ترس کې دوه تنه ټپیان شوي دي هغه وای دوی د خپل مسولیت په اساس هر ورځ د راتوغول شوو توغندیو دقیق شمیر او له عمله یې د رامنځته شوو زیانونو پورا لیست مرکز کابل ته لیږلی دی او کیدای شي چې مرکزی حکومت په دې اړه هڅې پیل کړي وي
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري اوس د تعلیم په اړه راپور د خیبر پښتونخوا حکومت په تورغر او کوهستان ضلعو کې د انجنونو د تعلیم عام کول لپاره سکول ته د تلونکو انجنونو له کورنۍ سره د مالی مرستو اعلان کړی دی نور تفصیل د خالد خان په راپور کې واوري
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی تورغر او کوهستان ضلعو کې د جنکو تعلیم عام کولو لپاره په دغه سیمو کې سکول تتلونکو جنکو کورنو لپاره هر میاشت 1500 او 2000 روپو مالی مرستو اعلان کړی دی او ژمنه کړې ده چې دغه پروژې به د صوبې نور پسمنده ضلعو ته هم خپروي صوبایي سملې کې د کال 2012-13 بجټ باندې په خپل تقریر کې امیر حیدر هوتی وویل چې تورغر د خیبر پختونخوا هغه بدقسمت ضلعه ده چرته چې تیر کلونو کې د لسم امتحان کې هیڅ یو جنې برخه نه اخیستي د زیاته کړه چې تورغر کې د جنکو تعلیم عام کولو لپاره صوبایي حکومت په بیړنې توګه د پنځم جمعات پورې د سکول جنکو کورنو ته 1500 او د پنځم نه لسم جمعات پورې جنکو مور پلار ته به 2000 روپۍ د میاش ورکوي
په دې کې موږ کلاس 1 ټو کلاس 5 چې د کومو ماشومان انتخاب وکړي د یو ترانسپیرنت مریټ په بنیاد باندې کې 250 ماشومان تورغر کې تر سٹارټ نه 1 ټو 5 چې څومره ماشومان اته دغه انتخاب په ذریعہ سلیکټ شي او بس ټول تزي د اغي مور کار لګا هر میاشت حکومت 1500 روپے کیش سپورټ نه هم میاشت به دا ورکړي ځکه چې 3 میاشتې چوټي دغشان
وزیر اعلی حیدر ہوتی زیادہ کړه چې کوستان ضلع کې د جنکو تعلیم نسبتا ښه دی، نو د پنځم جماعت نه تر لسم پورې جنکو کورنو ته به د میاشت 2000 روپۍ ورکول شي. حیدر ہوتی وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت د نورو صوبو په نسبت پاکستان کې د ټولو نه زیات د تعلیم لپاره پنګه ایښودې ده، او تیر څلور کالو کې په صوبه کې 9 یونیورسټانې او 50 کالجونه جوړ کړل.
پٹول پاکستان کے وکیلا 4% آف دا جی ڈی پی ایجوکیشن سیکٹر لوا کے اچھا نور کرے اچھا دان اور کال دام سے تاثر مبارک کی درکوم جی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن اور ٹیکنیکل آل کلب ٹوگیدر پر پاکستان کے خیبر پختونخوا روم بنی سبرا جی منگ اخبل پروونشل جی ڈی پی 4% سے کم دے دے جی ڈی پی امبر
د بجلی د خالص ګټې په حق لا امیر حیدر ہوتی وویل چې د دوی حکومت د وفاق نه تر اوسه پورې 80 روپۍ ترلاسه کړې دي او پاتې 50 روپۍ به په را روان دوه کالو کې ملاویږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس له ژمنې سره سم د میرمنو لپاره ځانګړی اونیس پروګرام پلوشه واره رسیدلی دی. پلوشه اونیس پروگرام ستاسو لپاره فرخنده وزیر جوړوي او وړاندې کوي. راځي چې ورته غوږ شو.
پلوشه
پہر کور کے د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
دا سی ولی بیا را گیر پدی اور دا د رسمونو رواجونو پ جالونو
تا تھڑلی ما تھڑلی کور پ کور دا
نن جی واور پدی غت کی چ کوی کم پختنی ہم لتان ہم لمانا رات غت کیک د اگرانا
پلوشا
په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ په سواد کې د هغه ښځو د ژوند حال چې په تیرو بدمنیو کې خپل خاوندان بایللي،
یا به خاوندان مړی، یا به چېرته طالبان وړي، یا به هغه سیلاب په دور کې چېرته دغه شوي دي پته نه لګي.
د سپینو زرو د پخوانو کالو خوښي اوس په ښځو کې هغسې نه ده پاتې شوې.
خو دغه د سپینو بنګلو او غمی په کې ښو نایل لبیغه چول بوګان بو
او د هندی فلمونو د وتلې هنرمندې کترینا کیف د ژوند او فن ها د ټولو اول رازو د سواد د خزو په اړه دی رپورت تا د خیبر پختونخوا په سواد سیمه کې په 2009 کال کې د ځای وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو کې کيو ترپته په زرګونو خلکو د سیمه کډې وکړي، نو بل خوای ډیر نږدې خپل خپلوان اهم وبیرل. په سواد کې ځای غیر دولتي ادارې چې په خپل سر د بیا رغونې په کارونو کې بوختي وای اوس که څه هم حالات په خکېدو دي، خو د دوی سره هغه سمرسته ونه شوې څنګه چې باید شوې وي. د سواد هغه خزه چې په تیرو جګړو کې خاوندان وبیرل دومره وسنه لري چې د خپل کورنۍ او بچو پالنه وکړي. د سواد ته غیر سرکاري ادارې روټری کلب غړي عفت ناصر چې د خزو د خیر خیګړې لپاره همکار کوي مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي د هغه خزو کره شمېره نه لري، خو د دوی په وینا ګڼ شمېر خزه په تیرو بدمنیو کې کونډې شوې دي او اوس په یوازې سر د خپلو بچو پالنه کوي.
د خزې کونډې شوې دي، یا به خاوندان مړی، یا به چې طالبان وړي، یا به هغه سیلاب په دور کې چېرته دغه شوي دي پته نه لګي. موږ چې هر څه کوو نو د خپل ذاتي کوششونو په بیس باندې کوو، موږ د خپل ذاتي کوششونو باندې د دې امداد بندوبست کوو. موږ ته د بلو چا ادارو نه تر اوسه څه مدد نه ده راغلی. کومې ښځې چې کونډې شوي دي فوجي اپریشنونو په وجه، د هغو سره موږ دا کوو چې هغه موږ ډېر ځای کې د هغو دپاره مددونه راغونډ کړي دي، هغو له نه پیسې ورکړي شوي دي د هغو د امداد دپاره او د هغو د بچو قسم انې د پر ځای په ځای کم چې د یتیم خانې دی پاغو کې داغو بچی مون داخل کړی دی.
عفت ناصر دا هم وایي دوی په خپل سر د زینو نورو ملګرو او ادارو سره د سواد ته دغه خزو سره مرسته کوي، خو اوس هم لا ډیر کار پاتې دی. دا شان د سواد ته وی غیر دولتي ادارې د خپل کور مشر محمد علي خان چې په دغه اداره کې د یتیمانو ماشومانو پالنه کوي وایي نه خو حکومت سره کرش مرشته او نه دوی سره چې څومره خزي کونډې شوې دي. محمد علي دا هم وایي په زرګونو خزو ته دا پته هم نشته چې خاوندان یې ژوندي هم دي او کنه.
دلته کې اوس په ګټه مسله دا ده چې د فزرګو داسې خلق غیب شوي دي په مختلفو حالو سره چې هغه موږ نشو ویلی چې خلق کوم ځای کې دي، نو دلته مسله دا چې لکه دلته خو د زرانو څخه کاروبار نشته، نه څه کارخانه شته، نه زنانه د کور نه بهر ته راوتی شي، نه د پټو کې کار کولی شي. نو یو یو فیټ سره یو زنانه سره شپږ اووه اته بچې دي، هغه دغه دي او د هغو زندگی نے سبا ڈیر تو مشکل کری گی، بلکہ خلق روٹے وقت ملائی گی یا نہیں ملائی گی، خیرات زکات خودن لگی چون کی سوات کے بل مسئلہ دام روانہ جائے چی کم مالدار خلق کو آگا ترو سب سوات کا اپس دیر آگری کم خلق کی بزکاتوں اور خیراتوں اور کول
اخوا د سوات سره تعلق لرون کې د خیبر پختونخوا صوبائی وزیر واجد علی خان بیا وای دوی کوشش کوي د غیټولو خلکو او خاص کر خزو ته ځان ورسوي او مدد یې وکړي.
دا زموږ فرض جوړی دي چې موږ خلکو ته پسند سره شکل چې هغه ته موږ د روزګار د غوې د روزنې لپاره چې داسې طریقې جوړ کړو چې داخله کې دا د دې سخت ژوند کې بدلې چې هغه ته مدد حکومت ملاو شي. او دغه وجه چې زموږ صوبائی حکومت په دې طریقه باندې بادشاہ خان فرض روزګار سکیم هم ټاکلی دی، بغیر سود او دغه دي هغه قرضې چې دي خلکو ته ورکوي د شلو زرو نه والد یو لک اوبو پورې دېرش فیصدي څه چې دغه موږ زنانو لپاره ایښې ده چې هغې ځان نه په خپل کور کې که څه ګل ګنډل یا څه داسې د مشین یا څه بل څه داسې کار کولی شي چې هغې خپل ژوند تېرولی شي. موږ د انډسټري ډپارټمنټ په حوالې هم دوی ته د کومک ورکولو ذرایع چې دي هغې کتلي دي، خلکو ته به معلومات نه وي. نو که دا چې خلک یي او زما نه څه کېږي یا زما د ډپارټمنټ نه څه کېږي
د سوات روټری کلب غیر سرکاري اداره چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته جوړه شوې ده، جنرال سیکرټری فضل مولا وای د بدامنې پیښې په لرو پرتو سیمو کې هم رامنځته شوې دي چې دوی نشي کولای د هغه سیمو نه معلومات ترلاسه کړي څومره ښځې تیرو حالاتو متاثر کړي دي.
لر علاقو کې دا واقعات شوي دي او د دې ډاکومنټیشن لا د اوسه پورې پراپر نه شوی، خو بیا هم موږ خو ډېر په محدود پیمانه باندې کار شروع کړی. البته د مختلفو ادارو سره زمونږ رابطې شته او په دې سلسله کې امید ده چې موږ به ډېر زر په مضبوط بنیاد باندې کار شروع کړی.
اخوا د خپل کور ادارې مشر محمد علي دا هم وایي د هغه ښځو شمیره په زرګونو ده چې یا خو یې خاوندانو په دغه جګړه کې ژوند وبایللو او یا هم بې درکه شوي دي، او زیاتوي د هلکانو سره سره د دوی په اداره خپل کور کې دوه سوه یتیمان ماشومانې جنکۍ هم دي چې پالنه یې کوي او میاندې دومره وس نه لري چې د دوی خرچې سر ته ورسوي. او اوس هم دا چې په خوا به د سپینو زرو کالي زیات خوښېدل، دا شان د نجونو سره سره ناویانو له به هم په ودونو کې د سپینو زرو کالي جوړېدل، خو اوس یې د پخوا په مقابل کې خوښي هغسې نه ده پاتې شوې او د سپینو زرو ځای اوس سرو زرو نیولې دی. باز محمد عابد ورو
بلاس بنگڑے بتشم خما دوی بمنا بلاس بنگڑے بتشم خما دوی بمنا
په پښتني کلتور کې د خزینه سینګارتوب څخه یو هم د لاس کړی وه چې په لږ توپیر سره به په بیلابیلو نومونو لکه وخی، باهو او د سپینو زرو بنګړي باندې یادېدله. کلونه پخوا به د سپینو زرو همدا کړی د ناویانو د سینګار برخه جوړوله، خو اوس یې ځای په ډېر توپیر سره د سرو زرو بنګړو نیولی دی. کله چې مو د یوې سپین سرې افغاني مور څخه د لاس د کړی په اړه وپوښتل، هغې راته وویل
پخوا دغسې د سپینو بنګړو افغاني پکې ایښې وو، لبیغا چول باوگان باو سپونی ٹکا با مو پیر سرو را واتلا او دغا وقت که اوز دغا شایی ننشتا دی بخواه پا وقت که دغا شایی لامو بکار اول او یو رقمو باو با ملوی دغا پیر مضبوط او کلکو او دا بنگلی دی سو بدو بدو لاس پتی نخون دکو یو دانا بخل کوا چول سغا شایی نخلای شو نشتا دی سر نو دغا شایی با جورا ولو ولو ناو بخی وقت نتیر اول
یو ازوان انجلی وایی چی دا نیگانو دا لاس نخی ورده هم دا کلی پاتی دی او پا ودونو کی دا افغانی کالی و سر اچوی
مخ که کم زمانگا نیگانو مند چی کم دا وخی او تکی او دا وقتی میشین بیچا چول پر خواب سیس پر ساده دولو سپین زرس خجور شوی او دا پا یو دیر خیسته دیزین سره سم قسم غمی پکې لګوي ډیر خخکاری رنگارنګ دې د پاره چې دا زمونږ عام کلتور خي او دا موږ خپل افغاني اصلي افغاني کالوي سره دا غوندو او دا په ودونو او په محفلونو کې په خوشاليګانو کې دا د دې څخه موږ استفاده کوو.
یو بل انجلې وایي چې که څه هم اوس د خزینه سنگار توکو بڼه بدلې شوي خو بیا هم اکثره خزینه خوښوي.
زمانو سنا دا د لاس کړیو مثلا یا ګوتمه او یا غړکی چې شو هغه په دې وختونو کې ډیر زیات رواج شوی دی. افغانستان کې کله پیدا کیږي هغه د پاکستان نه زیات شي نه ځان سره خلی او راوړي دلته ډیر زیات رواج شوی دی. لکه د پخوا د زمانه څخه لکه توپیر لري ځکه چې دې څخه مختلف ډیزاینونه او مختلف غمی دی ډیزاینینګ پکې شوی دی نو ډیر خلک دا خوښوي. زما خوښیږي ځکه چې اوس هر څه چې رواج مو دی خلک هماغه طرف ته ډیر کوشش کوي.
او یو بل انجلۍ ارمان لري چې د سرو زرو کړی دی ولري.
زما نوم فریبا د لاسونو کړی پخوا خو ډیر توپیر درلود پخوانی کړی د سپین زرو نه جوړې دی او اوس غواړم چې دا د سرو زرو نه جوړ شي ښایسته غمیګانې پکې کار وشي ښایسته ډیزاینونه پکې وشي او دا مې ارمان ده.
یاد دی وی چې د لاس کړی وخه او باهوګان چې څو لسیزې وړاندې د سپینو زرو څخه جوړېدل اوس په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي او ځای د سرو زرو بنګړو او کړی نیولې چې د ګرانې په دې دور کې ترې نه ډېرې ناوې نه محرومي پاتې کیږي.
او اوس هم یو بل رپورٹ.
یہ جو بسنتی ہے نا بسنتی اس سے میرا لگن ہونے والا تھا لیکن جو پیچھے بیٹھی اس بڈھی موسی نے بیچ میں بھانجی مار دی.
دا د هندی فلمونو وتلی هنرمندا کترینا کیف تا چې د خپل خایس له وجې په هندستان پاکستان افغانستان او دا شان په ټوله نړۍ کې ډیر مینوال لري. د هغې مور د برتانی او پلار یې د هند د کشمیر سره تعلق لري. کترینا کیف چې کله په فلمونو کې کار شروع کړو نو په هغه وخت یې سم هندی نشوه ویلې او د دې په لومړنو فلمونو چې پکې نمسته لندن او دا شان نور شامل وو د دې په خبرو ډبنګ وشو چې وروستو کترینا نه یوازې د هندی ژبې زده کړې شروع کړې بلکې د کتک ډانس لپاره هم سخت محنت وکړو. په لومړو کې با په کترینا چې کیټ هم نومیږي داسې نیوکې کېدې دا هندی سما نشي ویلې نو بیا ولې په هندي فلمونو کې کار کوي. خو کترینا کیف په ډېر لږ وخت کې ناکیدینو خپلو مینوالو ته دا وښودل چې دا هندي هم ویلې شي.
کیا آس پاس کوئی بوٹیک ہے کیا؟ مجھے ایک ڈریس خریدنی ہے. آج میری فرینڈ کے یہاں پارٹی ہے.
کترینا کیف په هانګ کانګ کې په 14 جولای 1904 اتیایم کې زیږیدلې وه چې وو خویندې او رونه لري او د 14 کال عمر نه ماډلینګ شروع کړی وو. د نمسته لندن د کامیابی وروسته د اکشه کومار او د کترینا جوړه خلکو ډیره خوښه کړه چې دواړو وروسته په ډیرو فلمونو لکه سنگ سکینګ ویلکم تیسمار خان او ځینې نور فلمونه شامل دي یو ځای کار وکړ.
جی کردا بھائی جی کردا تن کول بٹھاوا جی کردا جی کردا بھائی جی کردا تن کول بٹھاوا جی کردا
کترینا په هغه هنرمندانو کې راځي چې په لږ وخت کې زیاتې مشهوري شوې دي. هغه په یو شمېر فلمونو لکه ریس، عجب پریم کی غضب کہانی، میرے بردر کی دلہن، زندگی نہ ملے گی دوبارہ، ہم کو دیوانہ کر گئے، نیو یارک او داشان یو شمېر نورو فلمونو کې مرکزی کردار ترسره کړی دی. هغه د امریکا په هوای ایالت کې لوی شوی او وروسته یې په لندن کې وخت تیر کړی چې له دغه وروسته ممبئی ته ولاړه او دا شان یې په فلمونو کې کار پیل کړ. کیترینا کیف وای دا غواړي په هر فلم کې نوی کار وکړي او د یو نوی ګیټ اپ سره وړاندې راشي. هغه وای دا د خپل صحت ډیر خیال ساتي، باقاعده ورزش کوي، ډانس زده کوي او زیاتره یې سبزیانې، سلاد او جوس د خوراک برخه ده.
کوئی بولے دریا ہے
کیسا کیسا ہے،
کوئی مانے صحرا ہے
کیسا کیسا ہے،
کوئی
کیٹ وعدہ نه دی کړی او د هند د وتلی فلمی ستوري سلمان خان سره یې د خوخی خبرونه راځي. د دوانو یو فلم ایک تھا ٹائیگر هم را روان دی چې په بینکاک کې جوړیږي او دا د کیٹ او سلمان خان د مینوالو لپاره یو د خوخی فلم ګڼل کیږي. داوا د دې اونې پلوشه چې تاسو واوریده، ظفر خنده وزیر درنه اجازه غواړم. د ځان ډیر خیال ساتي او د الله په امان.
مشال ریڈیو د حقایقو رابرسیرون.